دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوي نن سه شنبه ده د 1903 کال د هوت د میاشتې 1903 ده چې د 2020 کال د مارچ د میاشتې 3 کېږي لومړی په مکرې د خبرونو لندسته
د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو قواوو لوی درستیز جنرال مارک ملی ویلی دی ممکن په افغانستان کې تاوتریخوالی بیخي بند نشي د سوریې حکومتي قواوو او ملګرو یې د دوشنبې د ورځې نه را په دې خوا د ادلیب په ولایت کې د یاغیانو په ضد هوایي بمبارۍ زیاتې کړې دي او په امریکا کې د کرونا ویروس مخ په زیاتېدو دی خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د عاجل حالت د اعلانولو وخت نه دی رسېدلی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې لرو جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د خارجانو سره سوله او د افغانانو سره جنگ کول ستره ګناه ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا د ناروغۍ اصلي علت د ایران څخه راغلي مریضان دي
یو تعداد زیات مهاجرین څه قانوني دي یا غیر قانوني ده د ایران نه افغانستان ته راځي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په افغانستان کې خپلو قومندانانو ته لارښوونه کړې چې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړي خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او وحید الله فیضي تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو جمهور رئیس غنی ویلی دی که طالبان د بندیانو په خوشی کولو غږیږي نو د افغانستان حکومت هم شرطونه لري جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته د سفر په وخت کې یوې غونډې ته وینا کې داسې ویلی دی
که په بندیانو باندې کوي چې دا شرط نه دی نو په نوښه نه موږ هم شرط نه لرو ما ته دی وایي څو وخت پاکستان نه وځي
خاغلی غنی چې د ننګرهار د امنیتي وضعیت د ارزیابۍ او د خلکو د ستونزو د اوریدو لپاره دغه ولایت ته تللی و زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي هیئت صلاحیتونه به محدود وي جمهور رئیس غنی د ننګرهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د لغمان د ګمبیري په سیمه کې به نړیوال هوایي ډګر جوړ کړي سړکونه به ورغوي او د برېښنا ستونزې به اوارې کړي
د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال مارک میلی وای ممکن په افغانستان کې تاوتریخوالی بیخي بند نشي خغلی میلی دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په ګډ خبری کانفرنس کې په پینډاګان کې خبر اعلان ته وویل چې طالبان یوه ډله نه ده بلکې هلته ګڼې نورې تروریستي ډلې هم فعالیت کوي دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي په داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون د افغانستان د خوست د ولایت د نادر شاکوټ په ولسوالۍ کې د فوټبال په میدان کې د ماین په چاودنه کې درې افغانان وژل شول او یولس نور ټپیان شول طالبان ویل چې دا برید دوی نه دی کړی اسپر ویلي امریکا غواړي په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو په ضد د تروریزم ضد عملیاتو ته دوام ورکړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما او اروپایي ټولنې د طالبانو د خوا د جنگ د کمیدو د مودې د غزولو غوښتنه کړې ده په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک کېدو په هدف د هود د درېمې نه تر نهمې پورې د تاوتریخوالي د کمیدو پرېکړه شوې وه خو د افغانستان چارواکو بېګا شپه د زابل او د قندهار په ولایتونو کې په حکومتي قواوو د طالبانو د بریدونو خبر ورکړی دی طالبانو تر اوسه پورې یوازې د هلمند د ولایت د ګرش په ولسوالۍ کې په حکومتي پولیسو د برید خبر ورکړی دی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا په ټویټر کې لیکلي دي که چیرې د طالبانو لخوا د بریدونو پیلېدل تایید شي دا به د هغه تړون د روحیې سره مخالف وي چې په دوحه کې لاسلیک شو اوس د بریدونو وخت نه دی بلکې د باور د پیدا کېدو مرحله ده
په همدې تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په تازه څرګندونو کلک اعتراض کړی دی او ویلي دی چې د افغانستان د کورنیو مسلو په اړه د پاکستان د خارجه وزیر څرګندونې د منلو وړ نه دي افغانستان په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې خپل اعتراض د پاکستان حکومت ته رسولی دی
د قندهار امنیتی مقامات وایي وسلوالو طالبانو بیګاش په د ولایت د خاکریز، غورک، معروف او میوان په ولسوالیو کې د پولیسو په مرکزونو بریدونه کړي دي او جګړې تر نن سهار پورې روانې وي. د قندهار د پولیسو نطاق جمال بارگزی د آشنا رادیو ته ویلي دي چې د حکومت قواوو د غورک د ولسوالۍ په مرکز کې د وسلوالو لویه حمله شاته تمبولې ده. اووه طالبان وژل شوي دي، 15 نور زخمي دي. د غراز د خاکریز د ولسوالۍ د درویشان په سیمه کې، د معروف د ولسوالۍ د مرکز او د میوند د ولسوالۍ د سره بغل په سیمه کې هم د چارواکو په وینا وسلوالو د پولیسو په مرکزونو بریدونه کړي دي چې 10 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او 9 زخمي دي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې د قندهار په سره بغل او د کلای خامیر په سیمه کې د پولیسو په پوستو په بریدونو کې 9 پولیس وژل دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ټول مشکوک پیښې و او یا ترسیدلې او له هم د مشکوک پیښو ثبت ادامه لري. د عامه روغتیا د وزارت ویان وایي چې د و او یا مشکوک پیښو 350 واقعیت ټیسټونه شوي. د واقعو ټیسټونه شوي دي، یوازې و مثبت پیښه پکې تشخیص شوه ده. د وزارت وایي لا تر اوسه په کورونا وایرس د 24 مشکوک پیښو کسان قرنټین دي. د روغتیا وزارت دا خبر رد کړی چې په بلخ کې یو کس د کورونا وایرس له امله مړ شوی دی. د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي
واقعیت موږ مشکوک واقعیت ورځ پر ورځ زیاتېږي. دلیل دا ده چې یو تعداد زیات مهاجرین څه قانوني دي یا غیر قانوني ده د ایران نه افغانستان ته راځي، او په دې وروستیو کې د ایران دولت یو تعداد زیات مهاجرین چې قانوني اسناد نه لري د رد مرز کړي دي.
په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د هرات په ولایت کې د نوي تعلیمي کال پیلېدل ځنډولي. په بل خبر کې ویل شوی چې عربي امارات په کورونا وایرس د تشخیص د 50,000 کیټونه افغانستان ته ورکوي.
او په امریکا کې د کورونا وایرس مخ په زیاتېدو دی، مګر جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د عاجل حالت د اعلانولو وخت لا نه دی رارسېدلی. حکومت هڅه کوي چې امریکا ته په دغه وایرس د اخته شوو کسانو د راتلو مخه ونیسي. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګلولي.
نو موړي چې د دوشنبه په ماخام په شمالي کرولاینا کې خبرې کولې ل کرونا وایروس سره د خپل حکومت پر چمتووالي باندې افتخار وکړ. په امریکا کې د کرونا د وایروس شاوخوا سل په جندل شوی موارد لیدل شوی دي. تر اوسه د امریکا په واشنگتن سټیټ ایالت کې شپږ تنه د کرونا د وایروس له امله مړ شوی دي. چارواکي وایي په دې ایالت کې وایروس شاوخوا شپږونه مخکې خپور شوی وو. د چین د روغتیا ملي کمیسیون د 159 قضیو خبر ورکړی دی کوم چې د تیرو شپږونه په پرتله ټیټ حد ښکارا کوي. بلې خوا ایرانی چارواکي وایي په هیواد کې د کرونا وایروس له امله د وژل شویو شمیر شپږ شپېته تنو ته رسیدلی او پر وایروس د اخته کسانو شمیر له یک شنبې ورځې څخه تر نن پورې څه باندې 1500 تنو ته لوړ شوی دی. تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 90,000 تنه په کرونا وایروس اخته شوي او څه باندې 3,000 یې وژلي دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سوری حکومت ملګری د دوشنبه د ورځې نه په دې خوا د عدلی په ولایت کې د یاغانو پر ضد هوایی بمباری زیات کړی دي. په برېټانیا کې د بشري حقوقو د څار ډیره ډلې په خپل ورځنی راپور کې لیکلي چې په عدلی کې د بمباری او شمیر 15 تر رسیدلی دی. له بلې خوا د سوری او ترکیې د قواو ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او د یوې بلې جګړې خطرې زیات کړی دی.
امریکا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لپاره د دیموکراتو کاندیدانو ترمنځ رقابت نور هم پسې سختيږي. نن به په 14 ایالتونو کې د هغه کاندید په پلوي رای ورکړل شي چې خلک غواړي د نومبر په عمومي انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په مقابل کې ودرېږي. نننې پروسه یادې جریان ته سوپر ټیوزډي وایي. سناتور برنی ساندرز تر خپل نورو ګوندی سیالانو مخکې دی. نظر پوښتنې ښیي چې هغه په کالیفورنیا او ټکساس کې ډېرې رایې وګټي. همدارنګه دوه کاندیدانو پیت بوجدیچ او امی کلوبشار د جو بایدن په ګټه له خپلې نوې کاندیدۍ نه تیر شوي دي.
د جمهور رئیس ټرمپ اداره وایي څرنګه چې چین خبریالان ته ګواښونه کوي او زوروي، نو دوی ځکه په متحده ایالاتو کې د چین د دولتي مطبوعاتو د مامورینو شمیر محدودوي. دغه پریکړه هغه وخت وشوه چې د چین د بهرنیو خبریالانو مطبوعاتي کلب د مطبوعاتو د ازادۍ راپور خپور کړ.
د سرویګانو نه داسې ښکاري چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ګوند د ملک په انتخاباتو کې مخکې دی، خو دومره رایې نه دی ګټلې چې وکړی شي په یوازې سر حکومت جوړ کړي. سره د دې چې د انتخاباتو چارواکو لا نن هم په یو کال کې د دریم ځلې انتخاباتو رایې شمېرلې، نتانیاهو دو وخته د نوي حکومت د رهبرۍ کولو ژمنه کړې ده. نتانیاهو او د هغه اصلي رقیب د وایټ اینډ بلو ګوند کاندید بنی ګنتس یو هم په دوه تیرو انتخاباتو کې دومره رای نه دی وړي چې وکړي شي حکومت جوړ کړي.
امریکایي مقامات وایي نن د تینیسی د یلت په نشنوویل کې دوه توفونه راغلي، لک تر لګه 15 تر پکې مړ شوی او د دغه سیمې مرکزی سیمې ته ډیر زیان رسولی دی.
اروپایي اتحاد د مهاجرو د تازه بحران او د دې تورونو نه وروسته چې انقره کوشش کوي په دې طریقه اروپایي اتحاد تهدید کړي چې هغه زرګونو مهاجرو ته خپل سرحدونه پرانیزي چې غواړي اروپا ته وتښتي، نن خپل سلور لوړ رتبه چارواکي ترکیه او یونان ته لیږي. د بشري حقوقو ګروپونه په ترکیه تور لګوي چې د مهاجرو او پناه غوښتونکو مسلې بانه کوي او د یونان خواته ورلیږي. په تیره هفته کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دې اعلان نه وروسته چې نور د هغو خلکو مخه نه نیسي چې کوشش کوي اروپا ته ننوځي، زرګونه خلک سرحد ته ورنږدې شوي دي. د شنبې او یکشنبې په ورځو کې د رسمي سرحد نه د اوښتو په وخت کې د یونان د پولیسو سره د اخوډب نه وروسته مهاجر د هغه سیند په غاړو کې خواره واره شول چې دغه دوه ملکونه سره جلا کوي. د سی بی او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی با راسو تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی او حالت د سولې پر مسلې خبرې کړي. وایي که طالبان د بندیانو ازادي دل غواړي، نو د دې ډلې مشران باید له پاکستان څخه راووزي. نور حال زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
ولس مشر غنی طالبانو ته په اشاره ویل چې کسوله کوي او مذاکراتو ته کینې، نو هرڅه مغواړي کننو د یو شرط په توګه یاد کړ چې طالب مشران دیم له پاکستان را ووزی. وخت چې
مذاکراتو ته کینې، وخت چې روغه کوي، یو خو هر شی نه غواړي. دا یو کار تاسو ته داسکو نو ته په باندې باندې کوي دا شک نه دي چې نو په نو کینې موږ هم شک نه لرو. ماته دی وای سواخت نه پاکستان نه ووزی.
وای طالبان یوازې لال قاعده شبکې ځان بیلی خل نور او غو سراډی کی پالی، زیات کړه چې ک بهرنیانو سره سوله ومنل نو جهاد په څه معنا او دا کاری د افغانانو سپکاوي وګاڼه.
افغان وزن جرم افغانانو سره بی وزن نه مخه ستر سپکاوي
ولسمشر غنی د ننګرهار له خلکو سره ژمنه وکړه چې د لغمان په ګمبيري کې به نړیوال هوایی ډګر جوړی، د ختیځ زون په کچه به سرکونه ورغی او برېښنایي ستونزې بیا واری کی. هغه د خپل سفر موخه د ننګرهار د وضعیت ارزونه او ستونزو ته د حل لارې لټول یاد کړل. له ولسمشر سره په دغه سفر کې ځینې لوړ پوړي حکومتي چارواکي او ملي شورا غړي ملګري وو. غنی دغه خبرې داسې مهال کوي چې 13 به امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک، چې له مخې به د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې 15,000 طالب او زر حکومتي خلک خوشي کیږي. خو ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو د خوشي کېدو واک یوازې له حکومت سره دی او په دې تړاو به بین الافغاني خبرو کې باس کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې که په افغانستان کې د سولې روانې خبرې د اوږدمهاله سولې سبب سي، نو امریکایي پانګوال په دغه هیواد کې پانګونې ته چمتو دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل راپورټ راستولی.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونی چارواکي وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د تیرې اونۍ هوکړې په افغانستان کې دوی سولې ته هیله مند کړي او که چیرې دا هوکړه په دغه هیواد کې د اوږدې مودې د سولې ټینګېدو سبب شي نو امریکایي شرکتونه پانګونې ته چمتو دي. د دې خونې اجرایوي رئیس جیفري ګریکو نن د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې د غړو د 13مې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دی دا ګڼي چې په افغانستان کې یو ستر بدلون د رامنځته کېدو په حال کې دی.
زه فکر کوم په افغانستان کې خصوصي سکتور اوس مهال یو ستر بدلون په حالت کې دی. کچېرې د سولې خبرو بهیر دوام وکړي او په افغانستان کې د یوې اوږد مهال لپاره د تفاهم رامنځته کېدو سبب شي، ټول افغان سوداګر او پانګوال د کومو سره چې موږ کتلي او هم امریکایي سوداګر او پانګوال په افغانستان کې سوداګرۍ سره لیوالتیا لري او له وړاندې خپل تولیدات او خدمات بازار ته وړاندې کړي دي، دوی ټول دې ته سترګې په لار دي چې سوله راشي او خپل کاروبار په افغانستان کې پراخه کړي او په دغه هیواد کې مستقیمن پانګونه وکړي.
ان افغانستان
د افغانستان او امریکایي سوداګرو ګډه خونه ولس کال وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې. د دې خونې چارواکي وایي چې نامنی په افغانستان کې د دوی د کاروبار او پانګونې پر وړاندې لوی خنډ دی.
دا کانفرنس زموږ لپاره خورا مهم دی چې موږ به په دې وتوانېږو چې په کې ځینو نوو مالي منابعو او د سوداګرۍ او پانګې اچونې د امکاناتو په اړه چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د تیر اونۍ د سولې د هوکړې څخه وروسته راځي تشریحات ورکړو. ټول مرسته کوونکي ټولنې د افغانستان خصوصي سکتور ته مخ اړولای دی.
هغه ویل چې نړیوال ټولنې په تیرو 13 کلونو کې افغان حکومت ته مرستې برابرې کړي، خو اوس د خصوصي سکتور وار دی چې د سیمې او نړۍ سره سوداګرۍ او کاروبار ته وده ورکړي. جیفري ګریکو ویل چې ډېر امریکایي شرکتونه همدا اوس په افغانستان کې د انرژۍ او کانونو د ایستلو، ترانسپورټ او د کرنې په برخو کې تخنیکي وسایل پلوري. هغه ویل دغه شرکتونه د امنیتي دلایلو له مخې رسنیو سره نه غږېږي، خو کله چې سوله راشي خلک به په افغانستان کې د امریکایي شرکت او تولیداتو ګرم بازار په خپل وګوري. د افغانستان او امریکا د سوداګرو د ګډې خونې اجرایوي رئیس ویل چې اوس مهال د امریکا د پورت د موټر جوړولو شرکت د نړۍ د بلار دی پر ځای په افغانستان کې خپل ډیری موټرې پلوري. جیپری ګریکو په سوله کې د خصوصي سکتور د رول او په ټولنه کې د طالب وسوالو په جذبولو کې د دغه سکتور د ونډې په اړه یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په دې برخه کې افغان حکومت، امریکا حکومت او خصوصي سکتور دپاره خپلې درې عمده سپارښتنې ترتیب کړې دي.
لوی سپارښتنې، لومړی دوی ټول کلک باور لري چې باید د پخوانیو جنګیالیو لپاره یو ځانګړی صنف او ګروپ نه اوسي. د سولې او په ټولنه کې د اقتصادي بیا ادغام پروګرامونه باید د ټولو افغانانو لپاره د کلیو او ښارونو په سطحه پلي شي.
هغه ویل چې د سولې وروسته په سترو پروژو کې پانګونه چې په افغانستان کې د نامنۍ له امله نه شوه کېدلی اوس کېدای شي. دا افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس سلیمان لطفي دغه کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په تیر 12 کلونو کې چې دا ګډه خونه جوړه شوې ډېره حساسه شوې چې افغان شرکتونه امریکایي شرکتونو ته د ګډ کار او پانګونې لپاره معرفي کړي.
یګون وخت بعضی دوستان فکر میکنن که دا کانفرنس یک
کله کله دوستان داسې فکر کوي چې یو کانفرنس جوړیږي پانګونه یا د دوو شرکتونو ترمنځ اړیکې رامنځته کیږي او هغه مهال مستقیمه نتیجه اخلو. په تیر 12 کلونو کې او په ځانګړي ډول تیرو 14 کلونو کې په کانفرنسونو کې دا و چې په افغانستان کې د فرصتونو څخه امریکایي شرکتونه او د امریکا دولت سره شریک کړو.
هغه ویل چې اوس مهال د دغې ګډې خونې پرته چې پالیت لري نور داسې څه نشته چې امریکایي شرکتونو ته معلومات ورکړي چې څومره پروژې بشپړې شوي او په افغانستان کې د خصوصي سکتور په برخه کې څه فرصتونه رامنځته شوي دي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او پانګوالو د ګډې خونې اجرایوي رئیس وایي چې ټاکل شوي د دغې خونې بل کانفرنس به د روان کال جون په میاشت کې په واشنگټن کې جوړ شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په امریکا کې د کورونا وایرس قضیه مخ په زیاتېدو ده. په دې باره کې به رپورت لږ وروسته واورئ. خو اوس براسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې په پاتې یو دېرش ولایتونو کې هم به هم د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دغې ادارې د معلوماتو په اساس په کابل، ننګرهار او هرات کې تر اوسه شاوخوا 250,000 کسانو برېښنایي تذکرې اخیستې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولی د سه شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې جربه په یو ډیر شو نور ولایتونو کې هم د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ پیل شي. د هغه پر وینا د برېښنایي تذکیرو د ولایتي دفترونو لپاره د کارکونکو د استخدام پروسه په چټکۍ دوام لري او تر راتلونکو دوه اونیو به بشپړ شي.
بستونه اعلان رفته بود چون تعداد بسیار زیاد
بستونه اعلان تللی و زیاتو خلکو درخواستونه کړي دي. باید د ازموینه د ملي ادارې لخوا په ټولیز ډول ازموینه واخیستل شي. کار ور باندې دوام لري. پر راتلونکو یو یا دوه اونیو کې به استخدام وشي. په مختلف پړاوونو کې به په یو ډیر شو پاتې ولایتونو کې هم د برېښنایي تذکیرو د ویشلو مرکزونه فعال شي.
ان شاء الله فعال خواهد شد.
د دغه ادارې د معلوماتو په اساس اوس مهال په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ دوام لري چې تر اوسه یې شاوخوا 2500 کسانو ته تذکرې ویشلې دي. په عین وخت کې د برېښنایي تذکرې د ویشلو پس بهیر او په دې برخه کې د یو لړ ستونزو په تړاو انتقادونه هم شته دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون امریکا غږ ته وویل چې په پیل کې د برېښنایي تذکرو د ویشلو بهیر چټک وو او خلک هم زیات خوشبینه وو، خو اوس د یو لړ ستونزو له امله دا پروسه خورا ورو پر مخ ځي.
دولت غوښتنه ډیره ده، خلک ضرورت ته لري، ځکه چې اکثره اسف دغه بهرني هیوادونه چې ویزه ورکوي د الکترونیکي تذکرې په اساس ورکوي او په نورو ساحو کې هم. زه فکر کوم چې ولس د دې په مزایا اوس پوه شوی چې دا ډېر ګټې لري او دغه تذکره به ترلاسه کړي. خو د حکومت دخوا پروسه ډیره په ورو روانه ده او سره د دې چې موږ څو توارې د ولس دغه غوښتنې ورسره شریکې کړي، خو تر ننه پورې حکومت توجه نه ده کړې. باید دغه پروسه ګړندۍ شي، ځکه چې خلک چیرې دغه پروسه واخلي د ډېرو نورو ستونزو مخنیوی کېدای شي.
خو د ولسي جرګې بل غړي محمد عارف رحماني امریکا غږ ته وویل یو شمېر سیاستوال او خلک د برېښنایي تذکرو له بڼې سره مخالفت لري او په دې پروسه کې ګډون نه کوي. ښاغلي رحماني وویل تر هغې چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو په تړاو اجماع رامنځته نه شي، دا پروسه نه بریالۍ کېږي. باید یو ملی بحث د سیاستوالو، پارلمان، قضایه قوې او حکومت په کچه رامنځته شي او موږ پر یوې معیاري تذکرې توافق وکړو. هغه څه چې نن د برېښنایي تذکرې په نوم ویشل کېږي، یو شمېر کسان او افراد به یې اخلي، خو تاسې ومنئ چې د افغانستان د خلکو یوه عمده برخه یې نه اخلي. خود احصایې او معلوماتو د ملي ادارې پر وینا په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره خلک په قطارونو کې ودرېږي او د پروسې د پیچلتیا له امله تر اوسه په زیات شمېر تذکرې نه دي ویشل شوي. د دغه ادارې رئیس ټینګار وکړ چې په دغه بهیر کې د اسانتیاو لپاره یو لړ اقدامات کړي او هڅې روانې دي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې لا پسې اسانه کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې له زیاتو لانجو او د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې له تعدیل وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امتحاني ډول په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړ، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مخالفت وکړ. په دغو تذکرو کې د افغان کلمې ذکر کول د مخالفتونو یو عمده لامل بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په امریکا کې د کورونا وایرس قضیه مخ په زیاتې دودې. جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د بیړني حالت اعلانولو وخت نه دی رسیدلی. حکومت هڅه کوي چې امریکا ته په وایرس د اخته کسانو د راتلو مخه ونیسي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار سمیع الله جلال زیستخه واوري.
په امریکا کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو او پردې وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شوی، خو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي اوسمهال په ملي کچه د بیړني حالت اعلان ته ضرورت نشته. نوموړي چې د دوشنبه په ماښام په شمالي کارولینا کې خبرې کولې، له کورونا وایرس سره د خپل حکومت چمتووالی عالي وباله.
زما حکومت له کورونا وایرس څخه د امریکایانو د ساتلو لپاره په عصري تاریخ کې تر ټولو جدي اقدامات کړي دي. تاسو د سفر د پراخو محدودیتونو په ګډون د دغو ټولو اقداماتو په اړه پوهیږئ. نن موږ د درمل جوړونې د ډیرو ښو شرکتونو سره ولیدل او هغوی جدي او په ځیرکانه ډول کار کوي او هغوی به واکسین جوړ کړای شي، فکر کوم ډیر ژر.
کاغلی ټرمپ وویل حکومت د امکان تر حده هر هغه اقدام کوي چې امریکا ته پر ویروس د اخته کسانو د راتګ مخه ونیسي. تر دې دمه په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا سل پیښې ثبت شوې دي.
We have 40 د کرونا د وایروس درې څلوېښت پیښې داخلي دي او اته څلوېښت کسان دي چې امریکا ته له بهر څخه راغلي دي. په کورنیو قضیو کې 9 په کالیفورنیا او واشنگتن ایالتونو کې دي.
په امریکا کې د کرونا وایروس له امله وژل شوي کسان ټول په واشنگتن ایالت کې دي. چارواکي وایي په دې ایالت کې وایروس شاوخوا شپږ اونۍ مخکې خپور شوی و. په داسې حال کې چې کورونا وایروس په نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دی، خو نن سه شنبه په چین کې د وایروس قضیه کمی شوې ده.
د
هوبی په ولایت کې تازه 125 قضیه ثبت شوې او 13 کسان وژل شوې دي. 129 مشکوکې قضیه هم لیدل شوې دي او 2022 کسان له روغتون څخه رخصت شوې دي.
بلخ ایرانی چارواکی وای په غیواد کې د کورونا وایروس لامل د وژل شوی شمیر شپږ پېټه تن تر رسیدلې او پر وایروس دخته کسانو شمیر له یک شنبه څخه تر نن پورې څه باندې 1500 تن تل ور شوې ده. د روغتیا نړیوال کارپوهان وای په ایران کې د کورونا وایروس لامل د وژل شوی شمیر د نورو هیوادونو په پرتله لوړ دی، خو ایرانی چارواکی لږ راپور ورکوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم ډیر خلک خپلې ستونزې او شخړې د قومي جرګو له لارې حلوي. د افغانستان حکومت وایي چې په 1998 مالي کال کې په لسهاو شخړې د قومي شوراګانو لخوا حل شوې دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمین یازی رپورت راستولی.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په 1998 کال کې سلورتیا شخړې د قومي شوراګانو او جرګو له لارې حل کړې دي. د دغه وزارت مسلکي موین فریدون بارکزی ملت ته د دولت د حساب ورکولو په کانفرانس کې همدارنګ وویل چې د دغه کال په جریان کې د بین الافغاني سولې په ټاکنو کې د خلکو ونډې، د کوکنارو د کښت د منع کولو، د ځنګلونو د پرې کولو د منع او د ټول ګټو پروژو او دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ لپاره دغه وزارت په ګډو ولایتونو کې 13 جرګې او ورکشاپونه ترسره کړي دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په 1398 مالي کال کې د افغانستان د منتخب ولسمشر شاغل محمد اشرف غنی د هدایاتو سره سم عادلانه، تلپاتې او بایزته سولې ته د رسیدو په موخه په کابل، ننګرهار، کندهار، هلمند او هرات کې ستر غونډې جوړې کړي او د هیواد په کچه د علماي کرامو، قومي مشرانو، د ولس استادو، سیاسيونو، ځوانانو او خويندو نظریات راټول او د سولې د لارې د نقشې په توګه د سولې د چارو محترم وزارت او شاغلي ولسمشر ته وړاندې کړي دي.
خاغلی بارکزی هم دارنګ ویل چې له 2013 قومي شوراګانې ثبت دي چې د خلکو ترمنځ د شخړو او دښمنیو د حل لپاره کار کوي. خاغلی بارکزی زیاته کړه چې د قومي جرګو او شوراګانو لخوا په پکتیا ولایت کې د خروټو او منګلو قومونو ترمنځ د جګړې اور بند رامنځته شوی او همدارنګه له دولتي ادارو څخه د غزنی ولایت خلکو قومي ستونزو ته هم رسیدنه شوې ده. بلخوا یو شمېر حقوق پوهان باور لري چې لورو پرتو سیمو یا اطرافونو کې د محاکمونو موجودیت، ناامني، د قضیه د حل ډیر وخت نیول او همدارنګه فساد هغه لاملونه دي چې اوس هم په افغانستان کې ګډ شمیر خلک خپل شخړې په غیر رسمي توګه حلوي. حقوق پوه سبحان مسبا امریکا غږ ته وویل چې د قومي شوراګانو له لارې د شخړو حل ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې د نالوستو خلکو لخوا فیصله کیږي.
مدني مسایلو کې هم ښه نتیجه نه ده ورکړې، یعنې حقوقي مسایلو کې که جرګه فیصله کوي ځکه هغوی ناپوهه خلک دي او صحیح فیصله نه کوي، فیصله په احساساتو ولاړې دي، دوی اذهان په اساس ولاړې، نو دا هغه موارد دي. خو په عمل کې موږ تاسو په تاسف سره دا باید ووایو چې اوس هم خلک حتی په کابل کې خلک مشرانو ته ور دي،
خاغلی مسبا وویل چې د اساسي قانون له مخې د خلکو د حقونو لاسته راوړلو لپاره یوازې څارنوالي، محاکم او پولیس کار کولی شي. په افغانستان کې د قومونو او قبیلو ترمنځ لانجې او وسله والې شخړې کله ناکله کلونه کلونه دوام کوي او د ډیرو د وژلو لامل کیږي.
د سو خبرونو غټه کې ووري، جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي که طالبان د بندیانو په خوشی کولو غږیږي نو د افغانستان حکومت هم شرطونه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو قواو لوی درستیز مارک ملی ویلي ممکن په افغانستان کې تاوتریخوالی بیخي بند نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر اروپایي ټولنې د طالبانو لخوا د جنگ د کمیدو د مودې د غځېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په تازه څرګندونو کلک اعتراض کړی دی او ویلي دي چې دا د منلو وړ نه دي. د سوریه حکومتي قواو او ملګرو د دوشنبه د ورځې نه راپدې خو د ادلب په ولایت کې د یاغیانو په ضد هوایي بمباری زیاتې کړې دي او په امریکا کې د کورونا وایروس مخ په زیاتېدو دی. خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د عاجل حالت د اعلانولو وخت لا نه دی را رسیدلی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.